دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم خوشي کېدل، د پخواني فاټا پاړه غونډه، پر ډیر اسماعیل خان او کرمه کې مظاهرې او پر چین پاکستان اقتصادي راهداري سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو کورنیو او نړیوالو رسپانس ته کتنه کړې او د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر څه وړاندې وار وکړو بوریوال کاکړ ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل میرمنې د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر اوس 18 ته رسیدلی. امریکا په منځنی ختیځ کې پر خپلو تنصیباتو ته ممکنه بریدونو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل میرمنې د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی شوی دی. د نواز شریف ترڅنګ د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر هم خوشی شوی او لاهور ته رسیدل دي. دا لغو وروسته ده چې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د سه شنبه په ورځ له اوږدې ناروغۍ وروسته د لندن په یو روغتون کې مړه شوه. پښتون ملت پالو د سند های کورټ د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د 12 مئی د وژنو مقدمې دی بیا پرانستل سي. د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل که څه هم د په وینا دا کار ډیر وړاندې په کار وو، خو بیا هم دوی د سند های کورټ د دې ګام هرکلی کوي. دوی ویل په کار ده چې د پرویز مشرف په ګډون ټول شکیل کسان عدالت ته وړاندې کړل سي.
کم چې د ملک نه بهر دي لکه د مشرف غوندې خلک چې دا د هغې دور واقعیت دي او په کار دی چې اسپیشل کیس هغه مطلب په هر قیمت دې دپاره راوستل شي، ځکه چې په دې باندې هغه وخت مطلب مشرف خوشحالي اظهار هم کړی او ټولو خلکو دا خبره کوله چې د دې مطلب د دې ټول واقعیاتو شاته چې کوم دی د مشرف مطلب رژیم شامل دی.
د پښتونخوا ملي او ګوند سنیټر سردار شفیق ترین مشال رادیو ته ویل دوی نه یوازې شفاف تحقیقات غواړي، بلکې دا غوښتنه هم کوي چې په هر صورت پرویز مشرف عدالت ته حاضر کړل سي. پرویز مشرف دا نه مني چې ګواکې دی د 12 مئی په پیښو کې ښکېلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سه شنبې په ماښام د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د دې لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي چې د دوی نیول سوي غړي دې خوشی کړل سي. په دې لړ کې په ډیری اسماعیل خان کې د ترسره سوي لاریون یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مولانا طاهر مسعود مشال رډي ته وویل
د نیجر احتجاج د حیات فیغال د مولانا روید الله او د سلیم جعفر د ولایت افریدی د رهایی پورا او د راو انور د پنسی د پورا میجده احتجاج وکړ. دا چې کوم حکومت ریاست ته د دغه د نیجر پالیسی بدله کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال حیات پریغال نن په عدالت کې پیشي وسوه او د بلې پیشي لپاره د سپتمبر 12 نیټه ورکړې ده. د ننګرهار په موندری کې د خلکو په لیارون د پرونی ځانمرګي برید د وژل سو شمیر اوس 18 ته رسیدلې دي. دا خبره د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیاړي نن مشال رادیو ته وکړه. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې ځانمرګي برید کې ټپیان سوي هم دي. تر بیګا شپې د یوازې 2 کسانو د وژل کېدو خبره کېده. په ادمخیل دره کې د سکرو په کان کې د گیسو چاودنې په پیښه کې نه کنان یا کانکنون کې وژل سوی او یو ژوبل سوی دی. د کوارټ د پولیسو ویاند فضل نعیم مشال رادیو ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې پیښه نن سهار د درې په خوروال کلی کې د حاجی فردوس په کان کې سوی. دی وایي په پیښه کې وژل سوی او ژوبل سوی ټول د شانګلی دي. په ادمخیل درې کې د سکرو یو شمیر قانون دی چې پکې وخت په وخت دا ډول پیشي رامنځته کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د محرم د مراسمو لپاره د لومړۍ درجي امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د اعلی تشیع له عالمانو سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. ټاکل سوی ده چې په کابل کې د سپتمبر پر 16 نیټه د عاشورا مذهبي مراسم ترسره شي. امریکا په منځنی ختیځ کې پر خپل تنصیباتو د ایران د لاسپوڅو او د هغوی د اتحادیانو لخوا د ممکنه بریدونو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی. د خبرداری د سې شنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ په خبر شوي بیان کې ورکړل شوی دی. دا له هغه درې ورځې وروسته ده چې د عراق په بصره ښار کې د امریکا پر کونسلګرۍ توغندي لګېدلې وو. تر هغه هم یوه ورځ وړاندې د بغداد په هغه سیمه کې هم توغندي پرېوتې وو چیرې چې د امریکا سفارت دی. د بیپولی ډاکټران په نامه سازمان وایي د سپتمبر په پیل کې د لیبیا پر ساحل د کښتیو ډوبېدو له امله تر سلو زیات پناه غوښتونکي وژل شوي دي. یاد سازمان د ژوندي پاتې سوي له خولې ویلي دي چې په وژل شوو کې تر شلو زیات ماشومان هم شامل دي. د بسره د ډاکټرانو سازمان ویلي چې د لیبیایي چارواکو د سپتمبر پر دویمه نیټه 216 او یا هغه پناه غوښتونکي بیرته هیواد ته راوړي دي چې د ډوبېدونکو کښتیو ژوندي پاتې سوي هم پکې شامل دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې تر اوسه تر 1500 زیات هغه پناه غوښتونکي وژل شوي دي چې تر میډیټرنین سمندر د پورې وتو هڅې کولې. ایران د عراق په بصره کې خپل نوې کونسلګری له هغه وروسته پرانستې ده چې مظاهره چانو یا پخوانی یوه څلور ورځې وړاندې وسوځوله. په عراق کې د ایران سفیر ایراج مسجدی د سه شنبې په ورځ ویلي د نوې کونسلګری پرانستې یې د دې لپاره کړې ده چې د ده په وینا نه غواړي چې د بصرې د خلکو خدمت کول یوه ورځ وځنډېږي. ده ویل پخوانۍ کونسلګری یې د سپتمبر پر اوومه احتجاج کوونکو په مکمله توګه سوځولې ده، خو کارکوونکو ته یې څه زیان نه دی رسیدلی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل میرمنې د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی شوی دی. په روان خبرونه کې د کلثوم نواز د ژوند په اړه راپور هم اوریدلی سي چې پرون یې سا ورکړه. په خیبر پښتونخوا کې د پخوانیو قبایلي سیمو د انضمام د پروسې او پرمختګ په اړه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه شوې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی دا ګام مثبت ګڼي. تیر ورځ خبر پرنخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجي مظاهره وشوه. په دې اړه د غورځنګ یو مشر وایي
د حیات فیغال د مولانا روید الله او د سلیم جعفر د ولایت افریدی د دغې د رهایۍ د پورا او د راو انور د فانسی د پورا میرزا احتجاج وکړ.
اخوا د کورمی د حاجی خیل اوسیدونکو په پېښور کې د اجتماعي زمواري پر ضد مظاهره کړې ده.
دا به اف سی آر قانون ختم دی، خو بیا هم دغه امپلیمنټ کوي په قبایلو باندې. قبایلو سره کوم ظلم کیږي هغه د اف سی آر لاندې بیا هم هغه کیږي.
پر دې سربیره په روانه خپرونه کې یو شمیر سیمه ییز او کورنی راپورونه نور هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو لالارې بلکې د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل میرمنې د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په ضمانت خوش شوی دی. د نواز شریف تر څنګ د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن محمد صفدر هم خوش شوی او رایونډ ته رسیدلی دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د پاکستان د کورنی چار وزارت ته د نواز شریف د خوشی کول درخواست پرون د هغه ورور او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ورکړی وو. نوموړي غوښتنه کړې وه چې نواز شریف د لږ تر لږه د 15 ورځو لپاره خوشی کړل سي. دا له هغه وروسته ده چې نواز شریف میرمن کلثوم نواز پرون له اوږدې ناروغۍ وروسته د لندن په یوه روغتون کې مړه سوه. د هغې مړی به د جمعې په ورځ پاکستان ته راوړل سي او د رایونډ په جاتیو مړه کې به له جنازې وروسته خاور ته وسپارل سي. کله چې د اسلام آباد احتساب عدالت د روان 2013 کال د جولای پر شپږمه نیټه په لندن کې د اپارتمانونو اخیستو د یوې قضیې پر سر نواز شریف ته د 10 کلونو، مریم نواز ته د 8 کلونو او د هغې خاوند محمد صفدر ته د یو کال قید سزا واوروله، نو نواز شریف او لور یې د کلثوم نواز د درملنې په لړ کې په لندن کې ول. نواز شریف او مریم نواز د جولای پر 13 لاهور ته ورسیدل او ځان یې پولیسو وسپاره. له هغه وړاندې د نواز شریف زوم محمد صفدر د جولای پر 8 نیټه ځان پولیسو سپارلی وو. دوی درې واړه د هغه وخت راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان کړل شول. نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړي پر ځان لګېدلي تورونه بې بنیاده او د هر څه سازش ګڼي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو خبري. دا پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلسوم نواز پرون د لندن په یو روغتون کې په حق ورسیده. هغه د تیر یو کال راهیسې په سرطان ناروغي اخته و. د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون د پوز مشر او ګڼو سیاستوالو د هغه پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نن غړي وایي چې بیگم کلسوم نواز د جمهوریت د ودی لپاره د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد ولاړ و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
بیگم کلسوم نواز کال 1915 کې په لاهور کې پیدا شوې و. اعلی تعلیم یې د پنجاب پوهنتون نه ترلاسه کړی و. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره یې کال 1921 کې واده کړی و. کال 1999 کې خاوند د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کولو او د اټک په جیل کې بندي کولو پس اغلی نواز د خپل خاوند لپاره تحریک هم چلولی و. بیگم کلسوم نواز درې ځلې د پاکستان لومړنۍ میرمن پاتې شوې او د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې د کال 1999 نه تر کال 2002 پورې د خپل ګوند مشره هم پاتې شوې و. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي مایسه حمید وایي په سیاست کې بیگم کلسوم نواز د خصو لپاره یو مثال و. دا وایي چې د پوزي امیر پرویز مشرف پر ضد بیگم کلسوم نواز ولاړه وه. د دې په وینا هغې په خپل ژوند کې دوه جنګونه ډېر شدت سره کړي وو. یو جنګ د پرویز مشرف پر ضد وو چې پکې هغه کامیاب شوی وه او خپل خاوند یې هغه ځای ته ورسولو چېرته چې مشرف کوس کړی وو. خو دویم جنګ چې کوم د سرطان وو او د بې هوشۍ وو د هغې پر ضد یې هم وکړو. خو له بده مرغه د هغې وخت پوره شوی وو او موږ د افسوس کولی شو چې زموږ پارټۍ ته نقصان په نقصان روان دی. اروا خادا کلسوم نواز کال 2018 کې په سیمنی انتخاباتو کې د کامیابېدو پس د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی و. د نوموړي دوه زامن او دوه لوڼه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دی چې د پخوانیو قبایلي سیمو د انضمام او پرمختګ په کارونو کې دي د قبایلو د پریکړو او مشورو ته ارزښت ورکړل سي او دغلته دي پر ترجیحي بنیادونو باندې د بلدیاتي نظام د راوستلو لپاره ګامونه پورته کړل سي. نوموړي دا خبرې د فاټاین انضمام او پرمختګ په اړه د لوړي کچ په یوې غونډه کې کړې دي چې په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سراج زهیر له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د نهې په مازیګر د پخوانی قبایلی سیمو د پرمختګ د بلدیاتي نظام او په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په چارو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د علاقې غونډه وشوه چې پکې د خزانه د وفاقي وزیر اسد عمر، د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم او د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان نه علاوه نورو اعلی چارواکو هم ګډون وکړو. په دې موقع عمران خان وویل چې د قبایلو د رسمونو او رواجونو مطابق دی نوې نظام عمل کړی شي او په دې عمل کې دی لدوی سره مشورې وکړي شي او دوی دې په فیصلو کې ورګټ کړي. نوموړي هدایت جاری کړی چې د دې خبرې د خیال وساتل شي چې د انتظامی چارو تر سره کولو لړکی باید چې څوک هم بیروزګار نشي او چې دارنګ په اسکولونو، کالجونو، یونیورسټو کې د دې کوټه هم متاثر نشي. د قبایلی چارو تزیاکار او خبریال شمس مومن د حکومت د دې هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وی.
نوی حکومت د عمران خان صاحب هلو ځلو د هم ډېر مثبت او ډېر خپل دی وجه باندې ګورو. حکومت کې راغلي دي په صوبایي سطح باندې هم او په مرکزي سطح باندې هم. نه هغوی په خپله په دې باندې پوه دي چې موږ سره د ناکامۍ ګنجایش نشته دی. اوس صرف په دعوو باندې کار نه کېږي، اوس د هغې د عملي کېدو وخت راغلی دی چې قبایلي عوامو چې کومې دعوی او کولو محرومۍ دي هغوی به د سرکای طرف ته کم از کم هغوی روان شي او د حکومت دغه فیصلو ته موږ ډېر مثبت ګورو.
له مشال ریډیو سره خبرو کې په پېښور کې د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر وویل تېر حکومت د فټ اصلاحاتو منظوري ورکړې او تیر د پاکستان صدر دغه اصلاحات لاسلیک کړي. نو که موجوده حکومت دغه عمل مخ په وړاندې بوتلل غواړي نو باید چې اعلان شوي 100 روپۍ ورته ورکړي چې دا عمل روان پاتې شي. نوموړي زیاته کړه
ایوارڈ خبر ادا او یا دسل عربونو دے پیسو دے ورکو خبر تعلق دے نو ټول نمخ باید د تاس کمیټه ته هغه شی حواله شي. دا مونږ تاسو ته حواله کو په دې باندې تاسو مخه کار وکړي. خو کار د بارا او پردو نه مخ کې ماحول جوړول دي او ماحول یو پر امن ماحول وکی چې پاټا خلک د کوم پخوانی پاټا وا او د خیبر پښتونخوا قبایلی اضلاع دي د هغوی دا خلک دا وګڼي چې او داسې زمونږ د اوسېدو جوګا دي او مونږ پکې پر امن یو مونږ پکې محفوظ یو مونږ پکې خوندي یو نو هله به ورته کارونه وکړای شي.
بل پلو په یاد غونډه کې وزیر اعظم عمران خان دا هم وویل چې پخوانی قبیلی سیمو کې د ترقیاتی منصوبو لپاره د ټاکل شوي فنډ نه به ورته زیات وسایل ورکوي او په ان اف سی ایوارډ کې به د فاټا د ترقیاتی پیکیج ترلاسه کولو لپاره وفاقي حکومت پوره پوره کردار ادا کوي. یاد دی د اګست په 19 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې ویلي وو چې دوی کوشش کوي چې پخوانی فاټا زر تر زر خیبر پښتونخوا کې زم شي او په فاټا کې پرمختګ کارونه شروع شي. دوی به ډېر زر هلته بلدیاتي انتخابات کوي چې د هغې په ذریعه ترقیاتي کارونه شروع کړي. دغه رنګ یې له دې وروسته د دې مقصد لپاره یو ټاسک فورس کمیټي هم اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. تیر ورځ په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صوبایي اسمبلی غړو ته د یادې پروژې په اړه معلومات ورکړل شول. د تحریک انصاف صوبایي حکومت وایي اوس په مرکز کې هم د دوی حکومت دی او دوی به د خیبر پښتونخوا لپاره په دې پروژه کې زیاته برخه ترلاسه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي.
دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د دې غونډې نه یوه ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي وو چې په یاده پروژه کې خیبر پښتونخوا صوبې ته تیر وفاقي حکومت سمه برخه نه ده ورکړي او صوبایي حکومت به هڅه کوي چې په دې پروژه کې خپل حق ترلاسه کړي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي او د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی پخوانی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او مرکز دواړو کې د تحریک انصاف د حکومتونو جوړیدلو سره به دوی په سی پیک پروژه کې د خپلې صوبې لپاره زیاته ګټه ترلاسه کړي.
زمونږ دپاره خو الله پاک ډېر خپل چانس چې زمونږ سودې ده که نه ګوره ډېر ښه منسجان راغلي دي ذکر شیف دلته راغه د انرژي منسجي دلته راغه که نه انټیریر منسجي مونږ ته راغه نو دا خو داسې شیزونه دي چې دین اوس مونږ یو فایده وچتول لکه زه به دا ووایم چې مونږ سره د دې منسجي چې دي
په سی پیک پروژه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حق لپاره د مبارزه کوونکي پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي په کار ده په یاده پروژه کې په پښتونخوا کې د ریل او د بجلی د نظام د سمولو لپاره چټک ګامونه پورته کړی شي. ډاکټر سید عالم میسود وایي دوی به د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته د لړکی یو لیک هم استوي.
دا خبره شیخ رشید هم دایلی دی چې په ریلوی باندې د یو روپۍ کارونه شوې دا ټیکلی نو چې نه شوې اوس د پشاور کراچی ریلوی په دې مسله کې د جکم آباد او د گوادر ته چې کوم ځي هغه ریلوی فیزیبلټی د وشي انجینرینګ زموږ د لارې د وشي نو وزیر اعلی په دې پوهول غواړي چې اصلي خبره دا ده دویم د بجلی د نظام چې کوم تارونه دي دا زموږ والا د 1500 میگاواټ زیات پولیس نشي برداشت کولی د بلوچستان د 1500 میگاواټ نه زیات پولیس نشي برداشت کولی د سیپیک د وجه نه د پنجاب 25000 میگاواټ پولیس برداشت کولی شي نو چې بجلی جوړیږي هم نو زموږ په تارونو کې خورازي نه نو په دې باندې ان شاء الله تعالی امید ده چې په دې هفته کې به د ولسي تحریک نه طرف نه
یاد دیوی چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې د دې پروژې د بیا د سره د کتنې د راپورونو وروسته د غونډې او بحثونه پیل شوې دي. خو په پاکستان کې د چین سفارتخانې د دغه راپورونو تردید کړی و او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د تیری ورځې په غونډه کې په وخت د دې پروژې په مکملولو ټینګار شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا احتجاجي مظاهره وسوه. دا مظاهره د غورزنګ د مشر منظور پښتین پر وینا وسوه چې د ټولنیزو رسنیو د فعال حیات پریغل او د غورزنګ د نور غړو د خلاصون غوښتنه کوله. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د غوم زهر شانو د لارون په وخت په دارنګ شعارونه ورکول د احتجاجي مظاهرې او لاریون په تمامش د غورزنګ د کور کمیټیو نمائنده مولانا طاهر مسعود شال ریډیو تا په دغه برېکښې په دارنګ وژغېده.
احتجاج د حیات فیغال د مولانا روید الله او د سلیم جعفر د ولایت افریدی د رهایی د پورا او د راو انور د پنسی د پورا مجدا احتجاج وکم. دا چې کوم حکومت ریاست صاحب د دغې د مشره پالیسی بدله کړې ده کچیر دی هغې ته ازادي میلاوېدای شي او کچیر د حیات خلوص شو بیا انشاءالله تعالی مشو په پیرا پاکستان شي د بلاکول در نه کوي چې ټول روډین ابلا کې تر دره پورې ابلا کې چې څو پورې راو انور پنسی ته ختلی نه وي او حیات فیغال او د نور د
د غورزنګ یو بل ملګری علاءالدین وویل
حیات فیغال د شپې د خپل کور نه اوچت شوی و نامعلومو خلکو وړی و او تر څو ورځې نه پاسه په ده باندې اف آی آر درج شو او هغې نه بعد دا یې خډیاله جیل ته یووړو. لکه څنګه چې حیات فیغال ته د هغه قسم نور پنجابیان چې کوم سوشل ایکټیویسټ دي هغه هم نیول کېږي او هغه ډېر زر را خلاص بل کورونه ته لاړ شي خدا کوم سلوک چې د پښتنو سره شروع ده هغه صرف دا قسم ده چې یو بې ګناه کس هغې نه بي بي اې کېږي او نه را خلاصېدلی شي.
دا دې هم یادوي چې حیات پریغل د اوومې میاشتې په اولنۍ هفتې کښې ځنې مخ پټ شو وسله والو د ډېره اسماعیل خان د کور نه وتښتاوه. د وروسته یې پته ولګېده چې هغه د اډیاله جیل ته رسولی شوی دی چې کوم دا وخت هلته د حوالتي په حیثیت زندان ورزش پہ تیروی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
از مشغل مشال ریڈیو سخاوری اوز زود ایوبل احتجاج پر لور. تیر ورځ په پېښور کې د کرمې د حاجي خیلو اوسېدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې د فاټا سکرټریټ ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو وینا وه چې له فاټا اف سي آر قانون ختم شوی خو اوس هم خلک د اجتماعي ذمهواري لاندې نیول کېږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي چې د احتجاج کوونکو په ږغ پیلېږي.
دا نارې اوچغې د کرمې حاجي خیل اوسېدونکو دی چې د نهې په ورځ د خپلو مطالبو په حق کې د پېښور په ورسک روډ د فاټا سکرټریټ ودانۍ مخې ته د احتجاج په توګه ووهلې. په دغه احتجاج کې شامل ځایي کس انجینر عبید چمکني وایي د کرمې انتظامې د حاجي خیلو مشران او خلک د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې په 14 سپتمبر نیولې دي چې د راخلاصېدو یې مطالبه کوي. انجینر عبید چمکني وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې هلته اوس اف سي آر قانون ختم شوی دی خو بیا هم ضلعي انتظامې د حاجي خیلو مشران او خلک په ډله پیزه خبره لنجه ده چې هلته لغره څخه مدنیتونه وستل شي. په احتجاج کې شامل دنګوري ځایي مشر محمد الله جان وایي د سیمې انتظامی مشرانو د خپلو ذاتی مفاداتو لپاره لغره څخه مدنیت د وستلو کا د تنازعي باوجود اوس هم روان کړی دی چې ورباندې دوی سخفه دي. ځایي مشر زیاتوي که حکومت غواړي چې هلته د سیمې امن خراب نشي نو لغره څخه د مدنیت وستلو کار دې ودرول شي او جرګه دې ورکړي چې دغه تنازع د خبرو له لارې حل شي.
کله تنازع راشي نو کار کول بند وي کوم د یو طرف د کور کوي د بصیر په هغه وینا باندې څه غیایي څه دوه ګوډي پولیس به د نه مخکې وي دوه به نه ورسته وي مو به هغه سبستن د مانس کې ته لاس پک اپ پیروړو د بتیر دینه جګړه جوړیږي.
دغه وروسته له احتجاج کوونکو سره د فاټا سیکریټریټ مشرانو مذاکرات وکړل او هغه ته د شوی مطالبه د منلو ډاډ ورکړو. په دغه اړه د منځنی کورمې د تنظیمي مشر اشرف جمیل دا ویلی ول دوی له چا سره هیڅ زیاتې نه دی کړې، بلکې د حاجی خیلو لګنده او مشرانو سره د مدنیاتو وستلو په سل لنجه د ختمېدو لپاره کوششونه هم کړي دي، خو هغوی نه مني او دا زور زیاتې شروع کړی دی. د انتظامی چارواکي د ځایي خلکو او مشرانو د نیولو په اړه دا دریز دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې دا کاری کړی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ټولنه او سختریزي پونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د پاکستان د سند صوبې های کورټ امر کړی دی چې په کراچۍ کې دی د هغو پیښو په اړه درج شوي مقدمې له سره پیل سي، په کوم کې چې د 2001 کال د مې پر 12مه شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو. یاد عدالت ویلي چې په دې اړه به ځانګړې جرګهګۍ جوړوي. پښتانه ملتپال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی د هغه وخت واکمن پرویز مشرف هم د دې مقدمو په ترڅ کې عدالت ته حاضر کړي او له هغه دې پوښتنې وسي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د سند هایکورټ د سپتمبر پر 12مه د سند حکومت ته ویلي چې په دې اړه دې د سند هایکورټ چیف جسټس ته رسمي لیک ولیږي چې د هغو پیښو په اړه له سره پلټنې وسي. د کراچۍ په ښار کې د سویو هغو وژنو څه باندې 12 کاله سوي دي، خو په ځانګړې توګه پښتانه ملتپال په بیا بیا د بشپړه او رڼو تحقیقاتو غوښتنه کوي. د عمومي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل که څه هم د ده په وینا دا کار ډېر وړاندې په کار و، خو بیا هم دوی د سند هایکورټ د دې ګام هرکلی او ستاینه کوي. د ویل په کار د چې د پرویز مشرف په ګډون ټول شکیل کسان عدالت ته حاضر کړل سي او له قانون سره سم سزا ورکړل سي.
کوم چې د ملک نه بهر دي لکه د مشرف غونډې خلک چې دا د هغه دور واقعیت کې او په کار دی چې از اسپیشل کیس هغه مطلب په هر قیمت دې د پاره راوستل شي، ځکه چې په دې باندې هغه وخت مطلب مشرف خوشحالي اظهار هم کړی او ټول خلکو دا خبره کوله چې د دې مطلب د دې ټولو واقعیتو شاته چې کوم دی د مشرف مطلب رژیم شامل دی.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکاش او سېنېټر سردار شفیق ترین وای دوی تل په دې اړه د شفافو پلټون غوښتنه کړې ده او اوسم هغه خبره کوي چې د دې په وینا په ځانګړې توګه باید پرویز مشرف عدالت ته حاضر کړل شي.
مخکلاول ورځ دا ویلی دي چې فیر ټرایل دی وسی او سیا کم د عین او کم پاکستان کې د دې لپاره سزا دغه ده ایشول سی د پرغه باندې د عمل درابط وسی. تر اوسه خدای دې کوټ کې ټرایل ستا او دا نست سړی نست اپ سټانډر دی او هغه د پاره فکر دی را دی وړي کیش تی کی بیا د په موجودګۍ کې د ټرایل وسی په دې خپل لاین کې قانون سار ستا.
خو په کراچی کې میشت قانون پو ایډوکیټ پیر رحمان میسود وای د تنش کاری چې اوسنۍ حکومت دی پرویز مشرف عدالت ته حاضر کړای شي.
په قانون کې گنجائش تا ک قانون و تصر دې سپینې کې نو راوستي شي، خو بهرال چې کوم دلته حالات لګیا دي هغه لپاره یو ش زړور جج پکار دی، ش چې کوم د ایمانداری سره پکار ده. کچرته زړور څوک دي ایماندار څوک دي قانون بالا دستي غواړي په قانون شي گنجائش تا چې هغه راولي، خو بهرال په څو پر د امکاناتو طالب ته نزی نه وینم چې را پولند وخت چې کوم د ادم رزور ور سړې راولي مشکل را تخکاری.
د 2001 کال د مې پر 12مه نیټه په کراچۍ کې دا شاوخوا 50 کسان هغه مهال وژل سوي و چې د هغه وخت د پوزي واکمن پرویز مشرف لخوا د لری کړل سوي چیف جسټس افتخار چودري هرکلی ته راوتلی و. پرویز مشرف دا وخت په متحده عرب اماراتو کې میش دی او دا خبره نه مني چې ګواکې دی د 12مه مې په وژنو کې لاس لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه دا چی گیم دشت گردی مکمل ختمه
افغانان چون باری بیشک چون باری
زینا دیر سخت را باری تیرم یا هر چطه
دیر دوست بکن نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې دولسمې بجې فبروريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل میرمنې د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی شوی دی. د نواز شریف ترڅنګ د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر هم خوشی شوی او لاهور ته رسیدلی دی. پښتنو ملت پالو د سند هایکورټ د پریکړې هرکلی کړی دی چې د 12 مئی د وژنې مقدمې دی بیا پرانستل سي، خو دوی وایي چې د پاکستان حکومت باید د پخوانی واکمن پرویز مشرف هم عدالت ته حاضر کړي، کوم چې په دې پیښو کې لاس درلودل ردوي. په ادمخیل دره کې د سکرو په کان کې د گیز د چاودنې په پیښه کې نه تنه وژل شوی او درې ژوبل شوی دی. د کوارد د پولیسو ویاند مشال رډي ټول چې د پیښه نن رامنځته شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سه شنبې په ماښام د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د دې لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي چې د دوی نیول شوي غړي دي خوشي کړل سي. د مظاهرې چانو وینا وا چې د دوی نیول شوي کسان په ناقانونه توګه په بند کې ساتل شوي دي. د ننګرهار په موندري کې د خلګو په لارین د پرني ځانمرګې برید د وژل شو شمېر اتش په تر رسیدلې. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تاولا خو یاړي نن مشال رادیو ته وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د محرم د مراسمو لپاره د لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوی دي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ د اهل تشیع له عالمانو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي افغان پاوز د هغو ځایي عسکرو په اړه پلټنې زیاتې کړې دي چې کومبل امریکایي ځواکونو سره کار کوي. د جیمز میټس په وینا د دې ګامات افدادی چې د داخلي بردونو کچه راټیټه کړل شي. او د بیپولی ډاکټرانو په نامه سازمان وایي د سپتمبر په پیل کې د لیبیا پر ساحل د کښتیو د ډوبېدو له امله تر سلو زیات پناهغوښتونکي وژل شوي چې شاوخوا شل پکې ماشومان دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدل د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته ورسو.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ په قوانینو عمل درآمد نه کولو له وجې ماشومان په سوره د کار کولو او په خیرونو ټولولو مجبوره شوي. ادارې مخکې لیکي درې کاله وړاندې صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړی و. دغه قانون تر مخه واړه ماشومانو ته تحفظ ورکولو او د ماشومانو په سوره د کار اخیستونکو خلاف کاروایي لپاره په صوبایي کچ اته رکنی کمیټي او د ضلعو په کچ هم کمیټه جوړول وو، خو د قانون د منظورېدو درې کاله پس هم دغه کمیټیانې جوړې نه کړې شوې. ادارې په وینا چې په هر دور کې د خیر ټولونکو ماشومانو او په زوره د ماشومانو نه کار اخستونکو په بندیز بیانونه مخې ته راغلي، خو عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ادارې اخره کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر عالم د زنخ کار دې کار ته توجه ورکول پکار ده. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د شانګلې په زمینی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د پاکستان مسلم لیگ نون راشد خان ته ماتې ورکړې. دې سل شوکت یوسفزی 1,907 ووټونه او راشد خان 2,012 ووټونه اخیستي. شوکت یوسفزی په 25 جولای د انتخاباتو په ورځ شاخوا 12,000 او راشد خان شاخوا 15,000 ووټونه اخیستي وو. ادارې سوال پورته کوي چې دا فرق څنګه راغلو. ادارې په وینا چې د دې بنیادي وجه په زمینی انتخاباتو کې د ښځو د غټ شمیر ګډون وو. په وړومبي ځل په شانګلای کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ښځو لخوا په کم شمیر کې ووټونه اچولو له وجې دغه حلقي انتخابات ناقانونه ګرځولي وو. ادارې وایي په شانګلای کې د تیر 25 جولای په انتخاباتو کې 15.9% ښځو ووټ اچولی وو او د دې ځل په زمینی انتخاباتو کې 12.5% ښځو د خپل رایې د حق استعمال وکړو. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ په جنا هسپتال کې د کانګو وایرس سره متاثره یو بل تن مړ شوی. د کانګو وایرس په کیسونو کې زیاتوالی راغلی او تر اوسه پورې 14 ناروغ هسپتال کې داخل شوي. ادارې په وینا چې روان کال 14 ناروغ کسان د کانګو وایرس تمړ شوي او دا خبره واضحه شوې چې د دې مرض تشخیص په سمه توګه نه کیږي. ادارې مخکې لیکي دا د ریاست لومړنۍ ذمہواري وي چې خپل ولست د صحت بنیادي سهولتونه ورکړي، خو دا ذمہواري په سمه توګه نه پوره کیږي. ادارې اخیره کې لیکي د غټ اختر په سجراسیمو د مخنیوي سپرې نه کولو له وجې ولست د ناروغیو ښکاریږي. دې اړخ ته هم او په ملکي کچه د صحت شعبې ته د توجه جو ورکولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غل مشال رادیو څخوري ډیپلوماټ مجلې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومتي اقتصادي مشاورتي کونسل څخه د یو احمدي اقتصاد پوه ډاکټر عاطف میاد لری کول او رويټرز خبري اژانس بیا د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د نوي دور په اړه مقاله خبرې کړې دي. د دې دوه مقالو مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله په خپل یو مقاله کې د پاکستان نوی حکومت او د احمدیانو د زورولو نوی لارې د سرخط لاندې لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف نوی حکومت د اقتصادي مشاورتي کونسل یو غړی ډاکټر عاطف میا لدی وجی د خپل څوکۍ ګوښه کړو چې په عقیده احمدی دی. د مجلې په خبره د ډاکټر عاطف میا د عقیدی او په مشاورتي کونسل کې د تعیناتۍ پر ضد اعتراضونه د سخت دریده اسلامي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله او په پارلمان کې د پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا رامسته شوي وو. مسلم لیگ د هغه پر ضد په سنت کې اعتراض جمع کړی وو. یاد دی وی چې تحریک انصاف اقتصادي مشاورتي کونسل په دې مخه جوړ کړی چې د اقتصادي تګلارو په اړه حکومت له مشورې ورکړي. د مجلې په خبره عمران خان او د هغه د کابینې وزیرانو ته دا خه معلومه وه چې ډاکټر عاطف میا سوک دی او ولې په دغه مشاورتي کونسل کې شامل وي. په 2016 کال کې عمران خان اعلان کړی و چې که حکومت کې راغلم نو ډاکټر عاطف میا به د هغه د حکومت وزیر خزانه وي، خو بیا عمران خان د خپلو خبرو نه ځکه په شا شو چې کله د ډاکټر عاطف د عقیدې په اړه اعتراضونه رامنځته شول. مجله لیکي چې هر وخت د تبدیلۍ ناروهونکي تحریک انصاف ګوند دا واضح کړه چې د اسلامي سخت دریدې په اړه دوی هم د نورو نه مختلف نه دي، بلکې دا ویل به زیات مناسب وي چې نورو نه زیات خراب دي، ځکه چې د دې پریکړې په نتیجه کې د دغه هیواد مذهبي اقلیتونه نور هم د ستونزو سره مخ کړل. مجله زیاتوي چې که تحریک انصاف ګوند د خپلو صلاحیتونو په اړه هر څومره هم د احساس برترۍ داوی کوي، خو دا په ډاګه شوه چې په دغه هیواد کې رایج د اسلام روایتي دایرې نه بهر نشي وته. بلخوا رویټرز خبري اجانس په خپل یو راپور کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د نوي دور موضوع غوره کړی او د دوو ناسرګند چارواکو په حواله لیکي چې افغان طالبان دا مهال امریکا سره د هغو خبرو اترو لپاره د پلاوي په جوړښت مشورې کوي چې مقصد یې په افغانستان کې د 12 کلنۍ شخړې خاتمه ده. دا اجانس په خبره په دې ملاقات کې ممکنه ده د قیدیانو د تبادلې په اړه خبرې وشي. دا اجانس په خبره په دې نږدو سو میاشتو کې د سولې د خبرو اترو له لارې د دغې 12 کلنۍ جګړې د خاتمې هغه هیلې پس له دې ختم شوې چې افغان طالبانو د لوی اختر په موقع د افغان حکومت لخوا د جنگ بندۍ وړاندیز مسترد کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هیڅ وخت په خپل هیواد کې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه نه هیروي. مایک پینس دا څرګندونې د دې بریدونو د 12 کالیزې په مناسبت په پینټاګون کې یوې غونډې ته کړې. 12 کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شوو بریدونو کې چې په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول، شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. په دې اړه نور حال اجمل اند وړاندې کوي.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگټن ډي سي او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو ستر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټډ درې نوي الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا وکړه. د دې الوتکې سپرلیو نوه پریخي چې الوتک تختونکي د الوتکه په امریکا کې له یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړي او د الوتکې دننه د اخوډب په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکه نسکوره شوه. په پینټاګون کې چیرې چې درې الوتکې ټکر شوې وه، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وینا وکړه. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوی وو هیڅکله به یې له یاده ونه باسو. باید د 12 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو.
and our people.
د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د القاعده شبکې 19 خلود امریکا څلور ملکی الوتکی وتختولي. ترهګرو دوه الوتکی په نیویارک ښار کې له دوو دنګ ودانیو سره ټکر کړي. په درېم الوتکی پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نخښه کړو څلورم الوتکی په پنسلوانیا کې ولویده. له دې بریدونو وروسته جارج ډبلیو بوش چې هغه وخت امریکا ولسمشر و طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنګټن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د هماغه کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو څخه 11 کاله وتلي خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامي حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي بلکې زیات شوي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې ولسمشر شي د افغانستان پوځي ماموریت یو فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامي قمندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې دېره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوالې ترهګرې ډلې بیرته افغانستان ته راستنېدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یاوزو د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر لور. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د روان میاشتې پر 15 نیټه کابل ته ځي. دا نه یوازې په پاکستان کې د نوي حکومت لره تګ وروسته د لوړپړي پاکستانی چارواکي لومړی سفر دی، بلکې افغان حکومت په خپل هیواد کې د دې وروستیو خونړیو پیښو تر شا پاکستان بللی او له نوي حکومت یې غوښتنه کړې چې د دوی په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، کوم چې پاکستان نه مني. د سیاسي چارو پوهان وایي دوی فکر نه کوي چې شاه محمود قریشي دا لومړی سفر دی کومه لویه لاسته راوړنه ولري. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې افغان سفارت د دوشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل شاه محمود قریشي د خپل افغان سیال صلاح الدین رباني په بلنه کابل ته ورځي. مرستیال افغان سفیر زرتش شمس وویل د دوی غوښتنه دا ده چې پاکستان د بیګنا افغانانو د وینې تویدنې په مخنیوي او روان تاوتریخوالي په کمولو کې خپل کردار ادا کړي، خو په افغانستان کې جګړه او خونړۍ بریدونه پر دې سربیره دوام لري چې تر دې وړاندې هم افغان او پاکستاني چارواکو لید کاته او ژمنې سره کړې دي. په کابل کې د سیمیزو چارو کارپور نصرالله ستانکزی وای دی فکر کوي چې افغان حکومت به هم هغه ناپورسوي غوښتنې د شاه محمود قریشي مخې ته ږدي.
پاکستان له افغانانو غواړي چې د ترورستان ځالې هلته له منځه یوسي، یو ښه ګاونډي په توګه له موږ سره خپل چلند تنظیم کړي او د افغان مخالفو ډلو نه ملاتړ ولري.
نصرالله ستانکزی وویل که څه هم افغان لوری داسې فکر نه کوي چې د نوي حکومت لرا تک سره دی د پاکستان په تګلارې کې بدلون راغلی وي، خو بیا هم د په وینا دا سفر په ډیر مهم وخت کې دی.
د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر سفر کابل ته، د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر نه او د چین د بهرنیو چارو د سفر نه وروسته ترسره کیږي چې ښایي څه تغییرات باید دوی په سیاستونو کې راغلي وي.
د پاکستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای د تشکاری چې شاه محمود قریشي افغان لوري ته د ډاډ ورکولو لپاره ورځي.
نو دا څه غلط نه وای شیخ په کې نه وینم، خو دا کوشش به ضرور کوي چې اشرف غنی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډ ګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي، د افغانستان سره به خپل اړیکې سموي او هر کوشش به کوي چې د افغانستان مسله د امن په لار حل شي.
خو د ایاز وزیر په وینا د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف حکومت ته به دا اسانه نه وي چې له افغانستان سره د شاوخوا 40 کالو شخړې هوارې کړي.
مشکلات خو ظاهره خبره ده چې شته، د سیاسان کارم نه دی د 40 کالو شخړې په یوه ورځ یا په یو وزت نه سمېږي، خو کا د دوی نیت شوی په دواړو طرف کې په نیت کې فطور نوی، نو سمت یا ډایریکشن د دې زمور د افغانستان د تعلقات چې دی د دې په سم لار باندې اچول مهم دی چې یو وار په سم سړک باندې دا ګاډی روان شي بیا هیڅ مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده چې پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو تر ګټلو وروسته په لومړۍ وینا کې ویلیو چې له افغانستان سره به اړیکې شې کوي، خو د سیاسي چارو پوهان وایي په شاوخوا شپږو میاشتو کې به معلومه سي چې عمران خان د پاکستان په تګلارو کې تر کومه حده بدلون راولي او یا یې راوستلی سي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري یا وسو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل سل ورځنی پلان کې د صوبې او بخار نظام شکولو، صحت انصاف کارت زیاتولو او د انفارمیشن ټکنالوژي شکولو ژمنه کړې ده. بلخوا شنو کې وایي چې پاکستان تحریک انصاف له تیرو 15 کالو راهیسې پر صوبا حکومت کوي، نو په کار ده چې د تیر حکومت پالیسي پر مخ یوسي. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا پښتونخوا حکومت موجوده کابینه په خپل لومبنې غونډه کې د سلو ورځو پلان عملی کول په حق لا ټولو محکمو ته امر کړی دی چې هر لس ورځې پس خپل کارکردګي به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندې کوي. دا پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا په مرکز او صوبه کې د دوی د ګوند حکومت ته نو دوی به د مرکزی حکومت ویژن او پلان په مخ کې بوزي، خو بیا د په وینا په صوبه کې د دوی ترجیحات به بدل وي.
کوشش دا کئی چې نه صرف دا چې 100 ڈے پلان باندې امپلیمنٹیشن وشي، خو اغینا زیات به مونږه چې کم دي کارونه کوو هغه کې درې سلور کارونه د سیو چې 100 ڈے پلان کې نو خو مونږه پکې واچول. لکه په کور د پاره یو خاص ډیولپمنٹ پلان جوړول، آی ٹی سټریټجی جوړول، ټول پښتونخوا کې اربن سنټرز لږ کم دي پلان جوړول.
دا خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسف زی په وینا په صوبه کې د بیل انټری سونامي د صحت انصاف کارت او د بخور نظام خکولو نه علاوه به د دوی حکومت بلدیاتی نظام کې هم بدلون راولي.
او څنګه چې مرکز ډایرکشن مرکز ته ډایرکشن ملاو دے، داسې صوبو ته ملاو دے، مونږ پای کې ان شاء الله تعالی لیډ اغستل غواړو. زمونږ کم محکمې دي، ادارې دي، بلدیاتی نظام دے، دا گو کې ټولو نه بهترین دے. مونږ آی کې امینډمنټ راوستل غواړو، آی کې څه بهتري راوستل غواړو. دغه سه د اریګیشن حواله سره چې زمونږه وبچې دي ځای کې دي، دا پر مونږ سره سټوریج د پر سوګو.
خو بیا شنن کې وای چې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر 15 کاله حکومت کړی دی، او دا تیر حکومت په پیل کې دوی په درې میاشتو کې د بدلون اعلان کړو چې بیا رستو هغه عملی نشو. پیښور کې د جنگ ورځپاڼې خبریال جاوید علی وای په کار دا چې تحریک انصاف په صوبه کې د تیر حکومت ویژن او پالیسی په مخ کې بوزي او پایدارو کې شفافیت او میرټ راولي.
سورج کې حکدی لکا یو منصوبه جوړی، نو بیا تاسو ته خبر ته دلته زمونږ زیات تر فوکس په پیپر ورک باندې وي. لکه دی بیا پلانونه جوړوي، بیا د هغه لپاره اپلیکیشن پلان جوړوي، بیا په هغه باندې ایگزیکیوشن کوي. نو ماته ممکن نه ښکاري کی چې لکه دی سورج کې بس داسې خکه سکارکردګي وخی چې آیا هغه به خلکو ته په نظر راشي، ځکه چې سورج ډیر کمی ورځي دي او دی خپل حکومت لا کابینه مکمل نه ده. نو ماته دا هم دا تیر ځل پرنګ یو سیاسي نه راخکاری خدای دې کی چې وکی سو کی.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د ځینې وزارتونو لکه تعلیم، سوشل ویلفیر، ایکسایز او ټیکسیشن، عشر او زکات او د اطلاعاتو لپاره وزیران او مشیران لا نه دي اعلان کړي، او تر څو پورې چې دغه محکمو مشیران او وزیران نه وي دا صوبایي حکومت د سلو ورځو پلان با نیمګړی پاتې وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د میرام شاه لوی روغتون کې هیڅ ډول سهولتونه نه لري، او په هیډ کوارټر هسپتال کې یوازې یو زنانه ډاکټره ده چې د ډیرو میاشتو څخه په رخصتي تللې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد روغتون کې دي نوي ډاکټران وګماري او ناروغان ته د طبي اسانتیاوې ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د سیمه یو مشر ملګوله درخان وایي ناروغ په روغتون کې پروت وي او ډاکټران هسپتال کې دننه په کورونو شخصي کلینیک یا پریکټس کړي.
د یو بل څه په پرې دای په کېر شي په ته نو سوي او د حکومت نه غوښه نه کوي وي په هسپتال شي بیمور لر پټې کو چې واګم شو وخت تر کو بیا دای بیا مو ته پیستا کېر تل ورشي. دا د ټیوی اسرا دا غو ته کېر دا ته بیا دې ته چې په منډه په لونکې ځای شي په درې ثوري په وروکا چې ساده وکا په هسپتال شي اسرا نو کو در باندې او میشتا په هري ډاکټرونو شي په شاور نه د مردان نه چې میرا هسپتال خدای کامیاب کو خدای وي ټیکو.
نور ولی جان وای د ډیلیوري کیس لپاره سخت پریشان وي زکه چې دومره لوی روغتون کې ورته زنانه ډاکټره نه ملاویږي.
میش پامې اورېده بندې د دوه درې ورا چا سره لوړی سپیشل کامو سره ګاډای و ډاکټره نه ملاویږي چې ور درې مې و دې درته ویایي چې څل ور میاشته په چټی لوړه شوی دی بلور بیا ور اغله لیدا سه ټیم په شتیر شک بیا و چې څل ور میاشته په چټی بندې لوړه خو دا څل ور میاشته تیریږي نه. میش دا ویایي چې خوشالي ډاکټرونو روسي او ډاکټره روسي چې د خالته لښته اولاد ملاوشي.
سکین الله وای میرام شاه روختون کې یو ډاکټره کا پر رخصتی وی نو د غلطه نور سینیئر ډاکټرې چرته دی او تما کړی چې انتظامیا به د دې نوټس واخلي.
اول خدا دغه انکوائری وشي چې میر په میرام شاه شه د گاینې سمرا سیټی نه دی سر ډاکټرې دی په آیا د غای وادو میرلی چې یو هغه تحصیل اسپتال دی پاش الحمدلله دوی گاینې غادي ډاکټرې دی میرام شاه نه ورځ تقریبا سل 200 بیمارون هغه میرلی تدریمی چې نن لوکل روشي پاش دمره پروپاګاندا په جوړه کو چې هغه بیا ورساوی په شاور اسلام آباد ته نو میر انتظامیات د اسول دی پر ډاکټرون دارو کو نن لوکل دارو کو دا لوی اسپتال دی د شوه 900 شاول پر نو ټوټل بیمارون ودغ دي تارسي
کلامو چې په دې اړه د میرام شاه هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر حمید الله نو پختل نو دوی وویل چې روختون کې شپږ د سینیئر زنانه ډاکټرې پوسټونو کې 15 خالی پراته دي او یوازې د غلطه یو ډاکټره ده چې کله په رخصتی وي نو خلک د مشکل سره مخ وي. نو موړی وویل نور د غلطه په ډاکټرانو سخت نظر ساتي او روختون کې متعلقه ډاکټران په خپلې ډوټۍ موجود وي خو د دوی په وینا یو مشکل دا هم دی چه کم مقامی ډاکټر نونه سم گریډ تا ترکی وکړي نو میرام شاه روختون کې ځای نوي ځکه چې د غلطه د نونه سم گریډ څوکۍ نشته او د خیبر پختونخوا صحت ډایرکټریټ نه خواست کړي چې د دوی دغه مشکل هوارولو ته لاره جوړه کړي. عمر وزیر، مشال رادیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان له ستونزې څخه مو بیا یو د خیبر ستونزې ته. خیبر قبایلی ضلع د جمرود خلک وایي چې له دوی سره جوخت په حیات آباد انډسټریل سټریټ کې کارخانو څخه لوګی او زهرجن کیمیاوي مواد خارجیږي چې دوی له سخت مشکل سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي سا اخیستل ورته ګران سوي او په یو شمیر ناروغیو اخته سوي دي. په دې هکله نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خیبر قبایلی ضلع د جمرود شاکا سوخو شاسیم اوسیدونکي وایي په حیات آباد انډسټریل سټریټ کې د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو نه لوګی او زهرجن ګیسونه خارجیږي او ککړې هوایې ژوند متاثره کړی. د جمرود شاکا محمد نواز پردی مشال ریډیو ته وایي چې دې کارخانو ډیر مشکل سره مخ کړي.
د مخامخ ډیرو وګورو د سره نږدې تیرېدا مم نشي بوی دی لاسه بل دنه دومره ګرم تاو راخیږي
دا چې دې کارخانو د لوګینه کوم ډول ناروغي پیدا کیږي په دې حکله د ایوب روختون یو ډاکټر خیال رحمان اپریدی وایي.
مثال به یو داسې راکړو چې خلکو له د سینې مرضونه کیږي که نه د پلوشن د ناسه کوي د پرزې نه واله تر تکړو اخره پورې دا ټولې کیږي. بیا داسې د سکین بیماریا هم دي د دې پلوشن سره د دې ریډیشن سره د دې
انڈسٹریل اسٹیٹ کی دو کارخانے مالک احسان اللہ سارا خبر وشوے دلتا خواوشا دوس و کارخانے دی خٹول پکی فعال ندی او دوی د ماحول ساتن ادارے قوانین عملی کوي او دم لوی کچه باندې هوا نه ککړوي. د خیبر پختونخوا د ماحول د ساتنې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی یو چارواکی حسنین وای مونږ مخکې هم د دغه کارخانو پر ضد کام پورته کړی وو او اوس مو بیا د دوی سار شروع کړی چې د لوګي د کمولو لپاره کوم قوانین دي چې هغه عملي کړي او ماحول هم صفا وساتي.
دو
خبر قبیلی ضلع خلک وای چې په دې کارخانو دی فلټرې ولګول شي او چې کومې کارخانې ځایي آبادۍ سره نږدې دي هغه دې نورو ځایونو ته یوړل شي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري اوس زو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د سواد زده کړې پروګرام للارې یو شمېر ښځې او ځوانان توانېدلي چې څنګه څلوستل او لیکل زده کړي. دوی زیاتوي یاد اداره په پام کې لري چې هغو ټولو سیمو ته د سواد زده کړې پروګرام وغځوي چې لویان یې د زده کړو د حاصلولو غوښتنه ولري. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د لویانو لپاره د لیک لوست پروګرامونو ښه نتیجه ورکړي او دوی غواړي هغو ټولو سیمو ته یاد پروګرامونه وغځوي چې لویان د لیک لوست حاصلولو ته لیوالتیا ولري. دوی یادې څرګندونې د سه شنبې په ورځ خوست کې د لیک لوست د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل د پوهنې اداره هڅه کوي چې د لویانو د لیک لوست برنامې ته پرمختیا ورکړي او په ټولو نږدې او لرې سیمو کې هغو نارینه او ښځینو ته چې لیوالتیا ولري د هغوی لپاره د سواد زده کړې زمینه برابره کړي.
د سواد زده کړې د برنامې تاثیرات ښه وو. په ډېرو کورنیو کې اوس لویان هغه که نارینه دي او که زنانه په ابتدایي توګه لیک او لوست کولی شي. ولې د معارف د ریاست پلان دا دی چې دې برنامې ته انکشاف ورکړي او په ټولو هغو ساحاتو کې چې د لیک لوست د زده کړې لپاره اړتیا لیدل کېږي امکانات ورته مهیا کړي.
د پوهنې د چارواکو په وینا چې دا مهال د خوست په 12 ولسوالیو کې د سواد زده کړې 150 ټولګي موجود دي چې په دې ټولګیو کې نږدې 2500 لویان زده کړې کوي چې دریمه برخه یې ښځې دي. قومی مشر مساجان زدران ویل مسئولین باید لیک لوست د لویانو د هڅونه لپاره خپل لاسته راوړنې دوی سره د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لارې شریکی کی.
آغا بریاوې چې تاسو په دې برخه کې ترلاسه کوئ رسنی زی کوي او د هغو په ارتباط باندې داسې څه ولټوي چې خلک ولسونه او هغه څوک چې په دې بهیر کې ګډون کوي هغه ډیر په شوق او ذوق باندې ګډون وکړي.
د خوست پوهنې ریاست مسؤلین د سواد زده کړې د برنامې په چوکاټ کې ځینې ستونزې هم مني خو وایي چې د دې کورسونو او ټولګیو څخه د کتنو لپاره د نظارت ټیمونه ګمارلي دي. بل لوري ته د لیک لوست د یو ټولګي ښوونکی وایي چې د دوی د زده کوونکو لیک لوست ښه شوی دی.
نوم محمد حکیم دی. په للمه کلي کې یو د سواد زده کړې سیمپ لرم، دیرش نفره شاګردان لرم. دوی زده کړې نه لرلې، عمرونه دي په 14 کلنۍ نه پورته دي، 15 کلنۍ او 13 کلنۍ تر 40 کلنۍ پورې دي.
لنو نسو شپږ شپږم زیږدیز کال راهیسه د ملګرو ملتونو د کلتوري سازمان یونسکو لخوا بې سوادۍ سره د مبارزې، د لویانو، ماشومانو او په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي او د ټولنو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په موخه د سپتمبر اتمه د لیک لوست د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. خو بیا خوست کې دا ورځ له خپلې ټاکلې نیټې درې ورځې وروسته ولمانځل شوه.
ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ।